د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشه په پیښور کې د ورځې لاس پجې شوې د لاس ماتریول سو بجو په خبرونه کې هم ز منور شاسته سو قربایم هیله لرم چې ورځ به مو نیک فارغوي. د دې خبرونه په اول نیمای کې درته د خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر ټکوونه وړاندې کوو، او په دویم نیمای کې دوا هفتواره خبرونه روخانه مستقبل او سازونه زنجیرونه خبرونه اوریدل شي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د خبرونو سرټکی لنن څخه په خبر پختونخوا کې د پولیو خلاف کمپاین شروع شوه دی. د په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د بحث وشي په پارلیمان کې، او د افغانستان په کندهار ولایت کې یو قاضي په ډز وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل لنن څخه په خیبر پختونخوا کې د پولیو یا ګوزان خلاف کمپاین پیل شو، چې پکې به د 15 کلونو نه کم عمر 12 ته لکه ماشومان ته د رنز د مخنیوي ویکسین ورکول کیږي. د صحت صوبایي ادارې بیګای و خبر پانه جاری کړي چې پکې ویل شوې دا کمپاین به په پیښور او خیبر ضلع کې 5 ورځې او په نورو ضلعو کې 3 ورځې جاری وي. د خبر پانه تر مخه په دې کمپاین کې 1,500 یا ټیمونه برخه اخلي، چې 6,000 امنیتي اهلکاري د امنیت چارې ترسره کوي. د صحت صوبایي ادارې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې سکال تر اوسه د پولیو یو مثبت کیس هم نه دی رپورت شوی. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو زنو پارلماني استازو ویلي په کار ده چې انتخاباتي اصلاحات د پارلمان له لارې وشي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت یو وار بیا اپوزیشن ګوندونو ته په انتخاباتي اصلاحاتو د خبرو اترو بلنه ورکړې ده. خو په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نواز ګوند غړي ساجد مهدي په دې حق له پرون مشال لريو ته ویل چې که حکومت په انتخاباتي عمل کې اصلاحات کول غواړي، نو په کار ده چې دا موضوع د بحث لپاره پارلمان ته وړاندې کړي. دا راز د پیپل ګوند د قومي اسمبلی غړي قادر خان مندوخیل هم پرون مشال لريو سره خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د بجلی بحران ته په کتو سره د انتخاباتو لپاره د برېښنایي یا الکترونیک مشینونو کارول هیڅ د عمل وړ وړاندیز نه دی. د اطلاعاتو نشریاتو وزیر فواد چودھری د جون په 15 په لاهور کې خبریالانو ته وویل چې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د برېښنایي مشین استعمالول مهم دی، او په کار ده چې اپوزیشن د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د حکومت سره په ګډه کار وکړي. په پاکستان کې په 13 غنټو کې کرونا ناروغي نور 14 کسان مړ کړي دي. د کرونا په اړه حکومتي ویبپاڼې تر مخه د نن ورځې پورې په دې هیواد کې د کرونا ناروغۍ ټول 21,215 کسان مړ کړي. دا راز په پاکستان کې تر نن ورځې د کرونا ټولو ناروغانو شمېر له 9,22,000 واوښتی، خو د پاسه 8,03,000 کسان ته بېرته رغېدلي هم دي. بلخوا له نن څخه په خیبر پښتونخوا کې ټول پوهنتونونه بیا پرانستل شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په کندهار ولایت کې وسلوالو یو قاضي وجلې ده. د کندهار ولایت یو امنیتي سرچینې د نوم نه خودلو په شرط بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د اتوار په ماخام د کندهار خار کاریز بازار سیمه کې موټر سایکل سورو وسلوالو د کورنی او بهرنی امنیت په وړاندې د مبارزې د دیوان قاضي په ډزو واجه. د دې برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. بلخوا د غور والی تایید کړه چې دغه ولایت شهرک ولسوالی د طالبانو لاس ته لوېدلې. عبدالظاهر فیض زاده پرون ناوخت مشال ریډیو ته ویل چې خو شپږ بجې له وسلوالو له ولسوالۍ سره د دوی اړیکې پرې شوې او امنیتي ځواکونو شاتک کړی دی. له دې یو شپه وړاندې د شهرک ولسوالۍ د عامه نظم په مرکز په موټر بم برید کې 10 افغان پوځیان وژل شوي او شپږ نور لا درکه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې عالی شورا له رئیس عبدالله سره کتلي، او د افغان حکومت سره د ملاتړ د ډاډ ترڅنګ ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي او د سولې جدي خبرې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جون په 15 ویلي چې خلیلزاد د جون له 4 د افغانستان، قطر او د سیمې د هیوادونو په سفر روان شوی دی. خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې ساعت تازه خبرونه واوریدل او د خبرونو اولنی موضوعاتو ته ورزو. لومبۍ موضوع ده چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپاین شروع شوی دی. دغه کمپاین چارواکي وایي چې په خیبر او پېښور ضلعه کې به وو ورځې او په نورو د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو کې به دغه کمپاین درې ورځې دوام لري. په دې کې به څومره ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې ورکول کېږي او د دې لپاره څه امنیتي انتظامات شوي دي؟ په دې موضوع مو یو شېبه وړاندې په پېښور کې د خپل خبریال شبیر احمد جان سره خبرې کړې دي.
دغه د پولیو کمپاین نن سهار او شاته بجې په ټوله صوبه کې پیل شوی دی. د صوبې چې څومره هم ضلع دي په ټوله کې په یو ځای باندې دغه کمپاین دی. دا د روان کال دریم کمپاین دی د پولیو ضد، او په دې کې چې کوم د پولیو ټیمونه لري هغه کور په کور، کوڅه په کوڅه هم ګرځي، په هسپتالونو او بنیادي د صحت مرکزونو کې هم د دې اهلکاران ناست دي او خلکو له پولیو څاڅکي ورکوي. دا شان کوم دی چې د بسونو اډې دي د صوبې په هر ځای کې، د یوې ضلع نه بلې ضلع ته ځي، یا د شانت موټر وې ټول پزی دی. دلته کړي اهلکاران تقریبا د 2000 نه سیوا دوه ټیمونه ټاکلې تربیه شوي او هغه په ټینګ امنیت کې دغه د پولیو څاڅکي ورکوي. په دې کمپاین کې د هدف د صوبې د 2 په توله کو نه زیات هغه ماشومان چې رچاغ مور 50 کال یا 50 کال نه کم دي. د دې نه علاوه د دغه کسانو د ساتنې لپاره تقریبا 3000 د پولیس او د شانتر اف سی یا امنیتی سرون کې پټول شي وکي وی سرګرځي ردی ساتنه کوي.
سمه ده. شبیر جان، یو بل موضوع چې دغه د پوهنتونونو د استادانو د اتحادیو او د حکومت ترمنځ کوم کلکې چې راغلي او وینند احتجاج دغه مور کړي او غږ کړي او چې نن به احتجاج شروع کړي یا هړتال، نو هغه کې ځینی خبرونه د سراغلي دي چې سم مذاکرات شوې دي د حکومت او د دوی ترمنځ، سب تفصیل لري؟
بالکل، دغه د خیبر پښتونخوا چې کوم د وزیر اعلی را د لړو زده کړو لپاره د وزیر اعلی سلاکار د کمان بنګش هغه نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلی دی، یو ویډیو هم ورکړی دی چې د دوی بیګانا وخت پورې د پوهنتون چې کوم احتجاج کوونکي کارکوونکي دي یا استادان دي دغه مشرانو سره کامیاب مذاکرات شوي دي، او دوی په دې پخلا کړو دي چې ګنې خپل احتجاج ختم کړي او د زده کوونکو وخت نه ضایع کړي. دوی کلاسونه شروع کړي تعلیمي حالې ځلې او د دوی چې کوم غوښتنې ته ډېر حد منلې دي. خو دا لږ شی په وړاندې زموږ کوم د پېښور د استادانو د اتحادیې مشر دی د پیوټا پروفیسر ډاکټر فضل ناصر سره خبرو شو، هغه وی چې او تر ډېر حد حکومت سره سلا شوی دي خو نن احتجاج د دوی په ځای دی، او ځکه چې دوی وی چې کوم د پاکستان په سطح باندې د پوهنتونونو تنظیم د فپوسا د احتجاج دوی دغه په سلا اعلان کړو او هغه باندې نازي او خبري کانفرنس به دې سره په شریکه کوي. نو هغه کې ودوی اعلان کړي نن خوړتال دي، نن هوکلاسونه نشته دي،
سمه ده،
سبا نه وکلاسونه ویو کني، نو اوب نن چې کوم دې په دې خپل خبري کانفرنس کې دې اعلان کړي.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو،
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
پایونی مبجا،
قانونی لارې
په دونی موبجو،
د رڼا پلور
پپاوکم دریو بجو،
سندری جادوګری
په درېنی موبجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان حکومت یو وار بیا اپوزیشن ګوندونو ته په انتخاباتي اصلاحاتو د خبرو دعوت ورکړی دی. د اطلاعات او وفاقي وزیر د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند له مشر اوغختي چې د دې کار لپاره خپل یو استاد وټاکي، خو اپوزیشن ګوندونه انتخاباتي اصلاحاتو او په تیر بیا د رایو اچولو لپاره د برېښنايي یا الکترونیک ماشينونو د استعمالولو حکومتي وړاندیز ته د شک په سترګو ګوري. دوی وايي په کار ده چې د اصلاحاتو په وړاندیزونو په پارلیمنت کې بحث وشي. په دې هکله نور تفصیل د هارون باشا نه ورو.
د پاکستان د اطلاعات او نشریات وفاقي وزیر فواد چودري د خالی پر ورځ په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې پر اپوزیشن ګوندونو غږ وکړ چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره له حکومت سره ګډ کار کولو ته حاضر شي. نوموړي د حکومت پر هغه دریځ ټینګار وکړ چې وايي د ټاکنو د درغلیو پاکولو تر ټولو غوره لار د برېښنايي یا الکترونیک ماشین په واسطه د رایو کارول دي. خو تیره مې میاشت کراچای پر این اے 209 سروېت حلقہ د قومي سملای چوکای لپاره د شو زمینی ټاکنو کامیاب کاندید د پیپلز ګوند قادر خان مندوخیل د جون پر شپږمه مشال ریډیو ته وویل د پاکستان په سیر ملک کې چې خلک یې د بجلی د نشتوالي له ستونزې سره ټکوي د انتخاباتو لپاره د برېښنایي مشینونو کارول هیڅ د عمل وړ وړاندیز نه دی. نوموړي زیاته کړه چې که حکومت واقعي اصلاحات غواړي نو اول دې له شناختي کارډونو او حلقہ بندیو سره تړلې مسلې حل کړي.
کراچی غن خار پکل تو بجلی نشتا دل تو اوبن نشتا دل تو انفراسٹرکچر نشتا دل تو اسم نشتا نو تو ماته دا وای چې کراچی میټروپولیټن سیټی دال دین نو بلوچستان او د پختونخوا یا وزیرستان یو پدی لګه کې بدا سیستم څنګه کامیاب کیږي. نو ما پدی لچنګ دا او سیو مې اسمخ کې وشو پدی چې دیوی علاقے وټونا یو تر ته ورزوري د بل علاقے بل ته ورزوري دې دا غش نختی کارډونه ډبل ایڈریس دی زمونږ د پختونخوا زمونږ د بلوچستان کې یا زمونږ د پنجاب کم خلک دي چې هغه کراچی کې اوسېږي هغه بای گاون سي دي کله دې هغه پنجاب کې
د اطلاعات او فاقی وزیر فواد چودھری د لاہور خبری غونډې ته ویلي د پلان لري چې د هیواد لویو پریس کلبونو او همداراز بار کونسلو ته چې هر کال انتخابات پکې کیږي د الکترونیکی مشین په وسیله د رایو کارول او د هغې ګټې وښيي. نوموړي زیاته کړې حکومت په دې اړه هم غور کوي چې د رایو وچولو برېښنایي طریقه د آزاد جموں کشمیر په راتلونکو انتخاباتو کې وازمایي. چودھری په خپلو خبرو کې هیله خولی چې د هیواد اپوزیشن ګوندونه به د انتخاباتي اصلاحاتو پر وړلو کې له حکومت سره مرسته وکړي. خو په قومي اسمبلی کې د کراچۍ د خلکو یو استازي د پاکستان مسلم لیگ نون ساجد مهدی مشال ریډیو ته وویل چې انتخاباتي اصلاحات وي او یا کومه بله موضوع دوی تیار دي چې په اسمبلی کې ورباندې خبرې وکړي. خو نوموړي زیاته کړه چې حکومت وایي یو څه او کوي بل څه.
میاں شہباز شریف پوئی دی چې پر هر معاملہ باید خبری په پارلمان کې وسی خو حکومت دې ته تیار نه دی بلکې دو نمبر کوي. مو چې خپل خلکو پارلمان ته منتخب کړی یو خو پر مسلو خبری باید وکړو. اپوزیشن ګوندونه د اصلاحاتو په حق کې دی خو حکومت تشی توري خبری او تیر باسل کوي. انتخاباتي کمیشن باید په یو خپلواک او پیاوړې اداره بدل سي. په انتخاباتو کې هیڅ مداخلت باید نه وي.
الیکشن میں کسی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. دا جمعیت علماء اسلام فی پاس تازی تو خیبر پختونخوا لپاره د دې ډلې مشر مولانا جلیل جان وایي حکومت اپوزیشن ګوندونو رائے ته هیڅ ارزښت نه ورکوي او ځکه نو دې یو هم یې ګوند فکر نه کوي چې پر انتخاباتي اصلاحاتو د ګډ کار حکومتي وړاندیز بګنی عمل شي.
حکومت کے دے اپوزیشن سره دا خبرو کولو صلاحیت نه استولی چې بدرې کالو کې په یو مسله کې هم حکومت اپوزیشن اعتماد کې وانه غستو وزیر اعظم ہاؤس نا دے اپوزیشن سره دا رابطے اس ذریعہ نے دے جوړ شوی. بل سوال دا دے دا اصلاحات دا الیکشن کمیشن کر دے کدا دا فواد چودھری کر دے الیکشن کمیشن تو پکار دے چیز جات رہو والی پاگا کے با اپوزیشن اور اقتدار والا دوارا وکینی سے اصلاحات بانے اتفاق رائے دا اور سبا نے ڈسپیوٹ دین آگا بٹول متفقہ کی بیا با آگے نفس سب پارلیمنٹ تپیس کی منظور تکیو بیا با اصلاحات نافذ سی دمگا دبا دیر آئیم دادا جو حکومت پدے مخلص
بس. د پاکستان د اطلاعات او فاقی وزیر فواد چودھری د خالی ورځې په خبرو کې ویلي چې حکومت غواړي له اپوزیشن ګوندونو سره اړیکې ښې کړي. نوموړي زیاته کړې د هیواد د 10 ملیون خلکو د رایو زور چې د 2023 کال د عام انتخاباتو په نتیجه کې پاکستان تحریک انصاف د حکومت واګې ترلاسه کړې. خو اپوزیشن ګوندونه دغه انتخابات له درغلیو ډک بولي او د نوو او رڼو ټاکنو غوښتنه کوي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضلالرحمن چې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پی ڈی ایم مشري هم کوي د مې پر 9 اعلان وکړل چې راتلونکي جولای میاشت په لومړۍ اونۍ کې یو وار بیا د حکومت ضد جلسو لړۍ پیلوي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سیلفی را سره اخلي
ایپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے جی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
اختیار
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 3 بجې
دا مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر او جنوبی وزیرستان نه منتخب د خیبر پختونخوا اسمبلی غړو ویلي چې په تیره اسه موده کې یې د خپلو حلقو لپاره ډیر پرمختیایي کارونه کړي دي. دوی وایي هڅه کوي چې د قبایلي ضلعو نه منتخب غړو سره په ګډه د پخوانی فاټا لپاره د ان اف سي ایوارډ 3% برخه اهم راوړي او قبایلي ضلعو کې هغه 10 کلن پرمختیایي پلان عملي کړي چې د انضمام په وخت یې له قبایلي ولس سره وعده شوی وه. خو په دغه سیمه کې بیا سیاسي فعالان وایي چې تر اوسه کومه لویه منصوبه نه ده ترسره شوې او په صوبه کې د شاملولو په وخت ورسره شوې د ځانګړو مراعاتو ورکولو حکومتي وعدې هم نه دي عملي شوې. په دې حقله نور تفصیل د سیمه نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوار راکوي.
د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس په 2019 کې د جولای په 3 په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی د څوکیو لپاره انتخابات ترسره شول. د روان کال په جولای کې به د دغه انتخاباتو 2 کاله پوره شي. د قبایلي ضلعو نه منتخب شوي د صوبایي اسمبلی غړي وایي دوی په دې تیرو 2 کالو کې خپلو حلقو کې یو شمېر پرمختیایي کارونه ترسره کړي. د خیبر ضلع 1/6 حلقې نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی بلاول پردی مشال ریډیو ته وایي چې دوی په دې تیره څه موده کې خپل ولس لپاره پرمختیایي کارونه ترسره کړي. په جمرود کې د تعلیم په برخه کې د سکولونو د بحالۍ او مرمت لپاره 50 کروڑ روپۍ ورکړي او صحت مرکزونو ته یې هم سهولتونه ورکړي.
ایجوکیشن کې 47 کروڑ روپۍ ما تقسیم کړي دي. په ایجوکیشن سیکټر کې لائبریری نه وه, چرته گارڈن نه وه, چرته کلاس روم خراب وو, چرته کلاس روم ضرورت وو, چرته د اوبو مسئله وه. ما ټول سکولونه ټیکړي. زما په وخت کې چې کوم نه ایمرجنسی سروس پرووایډ شو هسپتال کې چې کوم نه مخکې نو 24/7 ایمرجنسی چې کوم نه هلته او پی ڈی 24/7 کولاوي. همدغه شانتې کوم نه لیبورټری راغله, همدغه شانتې چې کوم نه ایکسری مشین نه راغل, چې کوم نه علی ماجد هسپتال مې بحال کړو, هلته ډاکټرانی.
د جنوبي وزیرستان 1/4 حلقې نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی نصیر الله وزیر چې دا مهال په واکمن ګوند تحریک انصاف کې شامل دی وایي دوی هم خپل حلقې لپاره کارونه ترسره کړي او د ان اف سي اوارډ برخې اخیستو او په قبایلي ضلعو کې 10 کلن پرمختیایي پلان لاندې سالانه 100 اربع روپۍ راوړو لپاره هلې ځلې روانې دي.
خپل حلقې باندې که خبره وکړم کنه تقریبا 350+ په هیلت کې نوي نوکریانې کریئټ شولې. د ریسکیو 1122 اکسټینشن چې وشو ورسره نو ډیپارټمنټ ایکسټنشن چې کوم دي لګیا په کې په دغه لمبر کا وزیرستان ته وګوره تقریبا یو کم از کم اوس دا نوی ټینډر ته چیرې روان دي. دا جوس په نه نهم او لسم تاریخ باندې دي. نو ټوټل چې سره ملاو کې تقریبا 1.5 کیلومتر روډ پورې پورا جنوبی وزیرستان کې دغه منظور شو. دسته کنه چې ان اف سی باندې مون خبره کوو بار بار غواړو خپل حق غواړو. په دسته کنه چې استاد کرونا د وجه نه او دغه هم پکې انوالو دي چې لکه اوس څنګه حکومت مونږ ته څنګه کنه هغه ان اف سی روپۍ نه راکوي, د پنجاب حکومت نه راکوي. دا اوس چې کوم بجټ ټای په دغه کې ان شاء الله آلموسټ تقریبا 1.5 اربع پورې څه کنه مطلب دغه ریلیز شوی دي کنه.
د خیبر ضلع د سیاسي اتحاد یو عہدیدار منظور پردی وای په جمرود کې واړه واړه کارونه شوي خو تر اوسه پکې داسې لویه منصوبه نه ده راوړل شوې او صوبایي حکومت تر اوسه هغه وعده پوره نه کړه چې قبایلي ضلعو ته به سالانه 100 اربع روپۍ ورکوي.
واړه واړه کارونه چې لکه په کلیو کې یو ټوبیل بندوبست شوی دی, سولر پیل لګېدلی دی, یا یو بجلی لاین راغلی دی, واړه واړه کارونه, یا کوڅه پخه شوې ده, یا ویله جوړه شوې ده. دې نه علاوه غټ کارونه کم چې د خلکو توقعاتو یا د خلکو چې کم سوچو چې مونږ د پاره وي د اولس د پاره یو غټ میگا پروجیکټ کیږي هغه تر اوسه پورې په دا حلقه کې نه ده شوی. کم ان اف سی ایوارډ خبره چې ده حکومت دا خبره کوي چې مونږ له سند او بلوچستان پیسې نه راکوي, پنجاب پیسې نه راکوي او مونږ مجبور یو مونږ پیسې نشو ورکولای. کم چې 1/10 اربع روپۍ وي د قبایلي سیمې د پاره هغه تر اوسه پورې امپلیمنٹ شوی نه دي, پیسې نه دي ورکړي او د مایوسۍ ښکار دي.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي چې قبایلي ضلعو ته د پولیسو او عدالت نظام غځېدلی, صوبایي اسمبلی کې نمائندګي پیدا شوې, تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن, ٹریفک پولیس, ریسکیو 112, فوډ سیفٹی اینڈ حلال فوډ اتارٹی هم ورته غځول شوې او د ټولو قبایلي ضلعو حیثیت به په مرحله وار توګه د بندوبستي ضلعو د حیثیت سره برابر کړي. دا مهال په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د 2 قبایلي ضلع قبیلونا شپارستان منتخب شوی غړی په مخصوصو څوکیو سلور خزینه غړی او یو اقلیتی غړی نمائندگی کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو په خبرونه کې ورزو یو بل رپورت ده. په مومندو کې د زراعت محکمه وای دوی د سکل لپاره په دې ځل کې په سل جربه زمکه د زیتونو باغونو لګولو هدف ټاکلی او په دې لړ کې یې کروندګرو له د زیتونو بوټي ورکول شروع کړی دي. یا د محکمه همداراز وای چې کروندګرو ته بوټي وړیا ورکوي او ورسره د شپول لپاره ازغن تار هم ورکوي. د زراعت محکمې په وینا د منصوبه د بیلین ټری سونامي پروګرام لاندې ترسره کیږي. په دې هکته نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبريال شانواز ترک زهرا کوي.
په مومندو کې د زراعت محکمې رجستر کروندګرو ته د زیتونو بوټي لګول شروع کړي. محکمه وای د یوې هفتې راهیسې د رجستر شوي کروندګرو په ځمکو دغه بوټي وړیا لګوي او د دوی د سکل لپاره د بوټو د لګولو هدف تر د سلو جربو پورې دی. په هر جرب کې به د سلو نه تر د شپږو شلو پورې بوټي هم نالوي. رجستر کروندګر هغه دي چې محکمې ته د خپلې د کروندې جوګز مکو تعداد خودلې وي. هارون خان د یو کاونټ کوزه محمد یو رجستر کروندګر دی او مشال ریډیو ته او ویل
ما یو کړه مخکې وړې زیتون او یو کړه اوس بیا وړم او لکه دا خو یو نوی پروډکټ دی دلته مخکې چرته نه کړلې شوې دی او نه هغه کړی دی. اوس په دې پته لګي خو لکه حکومت په دې باندې ډیر زور اچولې چې زیتون لپاره دا علاقه چې دنو ډیره موزون ده دا موسم او دلته ډیر ښه کیږي پیداوار هم ښه دی.
د محمدو د زراعت د محکمې انسپکټر جاوید خان مشال ریډیو ته د جون په 15 وویل یوازې محمدو کې تر د سلو جربو پورې ځمکه باندې زیتون کړلې کیږي. د ځمکو مالکانو ته به د زیتونو د کار په بدل کې بوټي ویړیا ورکیږي او د کروندې د ځمکې ګیر چاپیره به د اوسپنې ازغن تار لکه شپول هم د کروندګرو ته د محکمې لخوا ملاویږي. دی وایي محمدو کې یوازې د اوبو مسله شته خو د ده په وینا چې د زیتونو بوټي هغه کروندګرو ته ورکیږي د کومو ځمکې چې د زیتونو دپاره مناسبه وي. یو بل کروندګر حسن ولی د وزارت محکمې نه د زیتونو بوټو اخستو پسې ورغلی وو.
زیتون بوټي راغلی دي او مخکې نه موږ سنمونه لیکلي وو زموږ د ځمکې یو خو لګې د اوبو کمی دی موږ ته نو موږ چې یاره که موږ پیدا شي کاش کو نو دې کې دا فایده ده موږ ته پړومبي ځلی کړو مخکې موږ کرلی نه دي. نو دوی خو ویلی دي چې وختان په وختان به موږ تاسو ته د دې کانټاتار درکو د ډیګای سره پروګرام هم پکې شته دي. نو آیا اوس ګورو چې به دوی ورکې نه ورکې خو ویلی دي.
تر دې وړاندې په باجوړ کې د زیتونو کروندې درې کال وړاندې شروع شو چې هغه تل دغه کروندې ډیره کامیاب روانه ده. د باجوړ د زراعت د محکمې افسر عمران افریدی د جون په 15 مشال ریډیو ته وویل د باجوړ په بیلابیل سیمو کې د 1 میلیون نه زیات د زیتونو ځنګلي بوټي موجود دي. دی وای چې د زیتونو د قلمونو رګولو کار د ډیرو کلونو راهیسې روان و خو دوی بیا د زیتونو اعلی قسمونه هم باجوړ ته وروړل او یې کړل. عمران افریدی زیاته کړه چې د زراعت د محکمې لخوا د زیتونو نه د تیلو وسترو غاڼې هم جوړې شوې دي چې په روس کال یوازې د باجوړ د زیتونو د تیلو پیداوار 3.5 زره لیټر او
د زیاتر د بار نه امپورټ شوي بوټي دي او په دویم دریم کال باندې هغه میوه سٹارټ کړي. د هغه د میوه سایز او د هغه د میوه رنګ او هغه کې د تیلو مقدار ډیر زیات سی واوي. نو مطلب د یو بوټي نه موږ ته په اسانه سره 2.5-3 لیټر تیل ملاوي دی شي. د زیتون یو بوټي موږ له په اسانه حساب سره 15,000-16,000 روپۍ راکولې شي.
د زیتونو کروندې د تحریک انصاف ګوند په خیبر پښتونخوا کې د تیر حکومت د بیلین ټری سونامي پروژه برخه ده. د انګریزي ورځپاڼې ډیلی ټایمز د تیرې میاشتې د 1.5 میاشتې د خبر تر مخه حکومت وای تر د 2023 پورې به 10 بیلیون بوټي نالوي چې پکې زیتون هم شامل دي او د رپورټ تر مخه باجوړ کې په 300 جیره بزمکه زیتون ولاړ دي. د روان کال د مارچ په 15مه د جیو ټی وی په پاڼه د وزیر اعظم عمران خان په خبر ته د دورې په رپورټ کې دوی لیکلي چې عمران خان ویلي زیتون به نه یوازې خیبر پښتونخوا صوبه بلکې د پاکستان په معیشت کې هم مثبت بدلون راولي او د زیتونو سره به د نوي روزګارونو موقع پیدا شي. د وزیر اعظم په وینا چې زیتون هم په بیلین ټری سونامي پروژه کې شامل دي نو په محمد کې د زیتونو کروانه هم دغه منصوبه برخه ده. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واورئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري په دې ورسېو کې د افغانستان غور ولایت شهرک ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې او د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ غاڼې برخې هم د دې ډلې لخوا نیول شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي کابل ته په سفر کې د تاوتریخوالي د کمښت غږ کړی دی. زلمی خلیل زاد ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې باید تاوتریخوالی کم او د سولې جدي خبرې پیل کړي. په دې حقله صفی الله ستانکزی دا ریپورت جوړ کړی چې تاسو اورېدو ته رابولم.
د تاوتریخوالی د کمښت لپاره د زلمی خلیل زاد له غوښتنې سره جوخت په یو ورځ د غور شهرک ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې او د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د دې ډلې لخوا محاصره شوې. د غور والی عبدالظاهر فایز زاده د یکشنبې په شپه د شهرک ولسوالۍ د سقوط خبره ازادي راډیو ته تایید کړه.
زمونږ اړیکه له هغوی سره پرې ده. کله چې مخابره قطع کېږي په دې معنا چې ولسوالۍ سقوط کړی. تر وروستي حده مونږ خپله هڅه وکړه ځکه جنګ تېره شپه ختم شوی و، مګر پنځه شپږ بجې زمونږ اړیکې پرې شوې او دوی د تنګې ازو په نوم یو کلي ته شاته کړی دی خو له طالبانو سره یې سازش نه و کړی او طالبانو ته نه دي تسلیم شوی.
په غور کې وسلوالو طالبانو یک شنبه ناوخته ازادي راډیو ته د شهرک ولسوالۍ ویډیوګانې استولې او ادعا یې کړې چې جنګیالیو د امنیه قومندانۍ او ولسوالۍ ودانۍ په خپل ولکه کې راوستي. طالبانو د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره وړ مشپه په یوه پوځي مرکز موټر بم برید وکړ چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه لس افغان پوځیان پکې ووژل شول او د څلورو تنو ژوندی او مړی لاورک دی. دا یوازې غور نه دی چې تاوتریخوالی پکې اوج ته رسېدلی. په شمالي ولایت فاریاب کې هم له قیصار ولسوالۍ د سختو جګړو راپور ورکول کېږي. که څه هم چارواکو رسمن د قیصار د سقوط پیښه نه ده تایید کړې خو ځینو رسنیو له هغې ډلې په ژواک راپور ورکړی چې طالبانو یک شنبه ناوخته د قیصار د امنیه قومندانۍ ودانۍ نیولې او د ولسوالۍ ودانۍ محاصره کړې ده. د ورځې په جریان کې د فاریاب د ولایتي شورا غړي محمد نادر سعیدي ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو په خپلو بریدونو سره د قیصار د امنیه قومندان سیف الرحمن دهزاد په شمول څوارلس افغان پوځیان وژلي او د ولسوالۍ د نیولو هڅه کوي. د فاریاب ولایت مطبوعاتي دفتر بیا ویلي د یکشنبه په شپه د قیصار، دولت آباد او ځینو نورو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه پوځي غونډه شوې. د اعلامیې له مخې دغو سیمو ته د تازه دمو ځواکونو او د شته پوځیانو د ملاتړ لپاره د هوایي ځواکونو د وردانګلو په اړه پریکړه شوې. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د طالبانو په لاس د غور د شهرک ولسوالۍ د سقوط او د قیصار د محاصرې په تړاو څه نه دي ویلي او نه هم په دې اړه د ازادي راډیو پیغامونو ته ځواب ورکړی. د یکشنبه په ورځ د افغانستان د لږ تر لږه یوې ولسوالۍ د پوره او د بلې د لویو برخو د سقوط خبرونه داسې وخت رسیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی په کابل کې دی او د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کړی دی. زلمی خلیلزاد یکشنبه په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالعبدالله سره کتلي. ښاغلي خلیلزاد د افغان دولت د ملاتړ د ډاډ ترڅنګ ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي او د سولې جدي خبرې پیل کړي. خلیلزاد د ورځې په اوږدو کې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم کتلي او د سولې د پروسې پر روان وضعیت او له پاکستان سره په اړیکو باندې بحث کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلي خلیلزاد بیا یکشنبه ناوخته په کابل کې د مدني ټولنې له یو شمېر ښځینه استازو سره کتلي. په کابل کې د امریکا سفارت ښاغلي خلیلزاد په حواله ویلي امریکا د مدني ټولنو ملاتړ کوي ځکه د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او د رسنیو د ازادۍ د ملاتړ برخه کې دا ډلې حیاتي رول ادا کوي. خلیلزاد ویلي شته لاسته راوړنې باید خوندې شي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه دی چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 هو د مازیګر تر 6 بجو په پښتو ژبه اورئ. د رواني غلې نیمه ته ورسېدلو په پیښور کې د سهار 9:30 بجې شوې. د خبرونو لاندې استفام وکړئ. د نن نه په خیبر پختونخوا کې د پولیو یا ګوزان خلاف کمپاین پیل شو چې په کې بعد 15 کلونو نه کم عمر 12 ماشومان ته د رانځ د مخنیوي ویکسین ورکول کیږي. د صحت صوبایي ادارې بیګای و خبر پانه جاری کړی چې په کې ویل شوی دا کمپاین به په پیښور او خیبر ضلع کې 2 ورځې او په نورو ضلعو کې 3 ورځې جاری وي. د خبر پانې تر مخه د دې کمپاین لپاره چټک امنیتی ګامونه په پام کې نیول شوې دي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو ځینو پارلماني استازو ویلي په کار ده چې انتخاباتي اصلاحات له پارلمان له لارې وشي. په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نواز ګوند غړي ساجد مهدي ویلي چې که حکومت په انتخاباتي عمل کې اصلاحات کول غواړي نو په کار ده چې دا موضوع پارلمان ته راوړي. دا راز د پیپل ګوند قومي اسمبلی غړي قادر خان مندوخیل ویلي چې پاکستان کې د بجلی بحران ته په کتو سره د انتخاباتو لپاره الکترونیک ماشینونه کارول د عمل وړ ګام نه دی. خو د اطلاعات او نشریات وزیر فواد چودري د جون په 15 په لاهور کې خبري اعلان ته ویل چې په انتخاباتو کې د درغلیو مخنیوي لپاره د الکترونیک ماشین استعمالول مهم دي. په پاکستان کې په تیرو سلیریشتو ګڼو کې کرونا ناروغي نور شپږویا کسان مکړي. د دې سره په دې هواد کې د کرونا ناروغي له وجې د مړو شو ټولو کسانو شمیره 22215 ته رسیدلې. د پاکستان کې د نن ورځې پورې د کرونا ټولو ناروغانو شمیر له 9,22,000 اوخته خو څه په ساعت لکه 3,000 ته بیرته رغېدلې هم دي. د افغانستان په کندهار ولایت کې وسلوالو یو قاضي وجلې. د کندهار ولایت یو امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د اتوار په ماښام د کندهار ښار کاریز بازار سیمه کې موټر سایکل سورو وسلوالو دغه قاضي په نښه کړ. د دې برید مواري چا نه ده منلې. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالرحمن سره کتلي او د افغان حکومت د ملاتړ د ډاډ ترڅنګ ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي او د سولې جدي خبرې پیل کړي. د مشال ریډیو خبرونه دي او اوس هم درته روخانه مستقبل هفتوار خبرونه وړاندې کوم. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانې کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په 13 لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کول ته د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولی شي او د هغوی د ځنې بنیادي شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکوو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو. د لړ کې مو د یونیورسيټي ته د رسیدلي پښتنو ځوانانو سره خبرې کړي چې پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل.
زمان صفت الله ری د منګوري سات سیدونکو ام جی او جاپان کې مې د سلورم کال دی. دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ کې ما د معاشيات او تعلیم حاصلوم.
صفغت الله نمو پوښتل چې جاپان ته د تللو نه وړاندې یې څومره تعلیم کړی و او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه؟ هغه وایي
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځای نه د سات نه اف اس سی کړی و او بیا مې الته اډمیشن کړو په بیچلر بزنس اډمینستریشن کې په 2009 کې. بیا الته حالات زم په سات کې اپریشن ملټری اپریشن او زمونږ کلاسز څنګه متاثر شو نو بیا ما داسې درک لګو چې یاره بل کې اپلیکیشن جمع کړم. نو زما یو کلاس فیلو زمانه یو کال مخکې دلته راغلی و، نو د هغه په ذریعه باندې ما د یونیورسټۍ ته خپل اپلیکیشن صوبه یونیورسټۍ ته جمع کړو او د هغې نه بعد بیا دلته راغلی. نو
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخله ترلاسه کولی شي؟ نوموړي وویل
د دې خپل آنلاین پروسیجر او د فارم چې کوم د دې خپل طریقه کار دی، د دې په ویب سایټ د یونیورسټۍ موجود دی او دا پروګرام ګلوبل 30 ورته ویلی چې دا خاص کر په انګلیس ژبه کې دي. خپل کلاسونه ټول هر څه په انګلیس ژبه کې په جاپاني کې نه وي، نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اسانی چېرته چل انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیش کې راسته شو، نو هغه د خپل اپلیکیشن جمع کولی شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار چې هغه په ویب سایټ موجود دی نو ډېر اسانه طریقې ده. بیا دې تاسو نه په اسکایپ باندې هغه خپل انټرویو یا هغه خپل اگزامینیشن ټیسټ کې
صفغت الله وایي چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسټۍ نه علاوه د نورو یو شمیر یونیورسټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولی شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلې لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسټۍ کې د بی ایس پروګرام لپاره د داخلې د شرایطو په حق لنوموړی وایي د یونیورسټۍ ذهین طالب علمانو ته خامخا د تعلیم موقع ورکوي، خو ځینې شرایط لکه د انګریزي ژبې ټیسټ ډېر اهمیت لري.
شرایط خو دا دي چې یو سړی دولسم کړي او دولسم نه پس دلته راتلی شي. ما خو چونګیال ته سوال سټارټ کړو پای کې مې یو وکاله ایست نو هغه په دې باندې ما ته خدا اسانی و چې را دغه هغه نه کریډیټ هغه ما ته ترانسفر کړو پاکستان نه، خو طریقې کار دا سه مومن دی چې را دولسم نه پس اپلیکیشن کړي هغه جمع کولی شي. د دې خدا سي طریقې کار دی چې اول کال چې کم دي سون کا خاصتونه دي تراشي او پای کې کسان منتخب کینو هغه خو اول کال ټول په سکالرشپ ورکړي بیا ورپسې کالونه چې نه واغی کې بیا دلته یونیورسټۍ کم تعلیمي معیار یا غوی کم سبجیکټ کې خپل لغه غستی نمبر یا دغه گریډینګ کړي نو واغی باندې بیا هغه په ورپسې سکالرشپ تور پسې کال مې لوي.
صفغت الله نه مپختلی چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یې څه فرق محسوس کړي؟
نو پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې هو بنیادی تور ډیر فرق دی. هلته دا چې را بس مونږ هغه هلته ټیم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه، دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي، دلته توجه ورکوي د تعلیم باندې ډېر بلدار دي. هغه ته دا احساس ورکوي چې ته په خپل دا کار وکړي، دا ستا ضرورت دی، خپل را روان ژوند لپاره دا ډېر اهم دی. هلته خو بس داسې چې موږ نورو خلکو ته ګیر چاپېره ګورو چې بس دی هم سکول ته ځي، زه به په کې ځم، هلته دونه احساس د سړي سره نه.
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي.
پیغام هو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دی، بهر ته پسې مونږ ځو نو هلته بیا محنت کوو، نو د هغې نه ښه ده چې یاره که د تعلیم مونږ حاصلو نو خپل ملک کې چې محنت وکړو او خپل چا بهر کم کسانو سبق ویلي هغه راشي د خپل تعلیمي نظام داسې کړي چې یاره د بهر دی په شان دي کې، نو خلکو ته بهر د تلو ضرورت نه، خپل نظام به مونږ کې په خپل باندې نو خلکو له پکار دی چې دا کم محنت چې مونږ بهر کوو نو چې هغه خپل ملک کې هم کوو نو هغه به مونږ لپاره ډېر ښه او زموږ نظام به مستقل تو
زبانه بدل شي. صفغت الله وايي په کار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمی معیار دومره ښه شي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبور کیږي، خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډیر مهنت کوي نو راتلونکي نسل به مو د نړۍ سره سیال شي. نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي. په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو، خو دلته خلو یوه لنډه دمه د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې به دا وار په جاپان کې د اعلی زده کړو په هکله معلومات درکو. دې لړکی باورې چې د انټرنیټ په ذریعه په جاپان کې د شپاړسم او پی ایچ ڈی لپاره سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کولی شي. د مشال تر څنګه سه
که یو ځوان ذهین وي، خواري کولی شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي، نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخلېدلی او تعلیم ترلاسه کولی شي. د جاپان ټکو با یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو ابرار عالم راته ځان په اړه ویل.
زما جی په جاپان کې د خیردا سلورم کال له انډر ګریجویټ کوم جی په اکنامکس کې زمیلا خیرنه ایر ده خیره انشاء الله سکل به پاره کوي ما جی ابتدایي تعلیم د خپل سواد نه کول د زمو سکول د لسم کې بیا د ما اف ای سی د اسلامي کالج نه وکړه او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسيټي نه وکړه سواد کې او بیا جی د خیره دا جاپان ته ما اپلای وکړه هغه کې ما اډمیشن وشو زره.
نوموړی وایي د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېرې ښې موقع شته.
په جاپان کې یوازې دا یونیورسيټي نه ده، په جاپان کې دا سلس یونیورسيټي ګانې دي. هغه ټول کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دې نوم دی او په هغه کې دا پروګرام شروع شوی دی. ګوګل باندې هم ستدي سکوبا اف یونیورسيټي جاپان عبارت کې او زه ټول د دا خپل پښتنو رون ته ټول ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راوباسي او دا سبق دې نو دا اپورچونټي چې کوم دنو دا مزه کوي وخت اصل کې مو وخت خراب کړی دی او دوی د پاره چې کوم بیا وس نن کمپلسري کړی دی ایلټس پکار دی انګلیش ولا الکسټرونګ پکار دی هغه ما خپل فوکس وکي او چې دوی اف اف ای سی کړی نو هغه به ورته خپل په اسانه باندې دل کې.
ابرار عالم وایي جاپان کې د داخلي په وخت دا احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا ترلاسه کړی شي. که څوک په خپل خرچا د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډیر ګران دی.
ټول ته دا ویم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوئ، که سکالرشپ درته میلاو نه شي نو بیا کوشش وکړئ چې مراجعه ځکه چې دلته کې ډېره ګرانه ګراني ده او فوډ کوالټي زیات ګران دي. د هاسټل چې دی جی دوی موږ له هاسټل کې اوسېږو کمره دوی را کړې ده او دوی ته موږ خپل پیمنټ کوو خو موږ ته سکالرشپ هم میلاو شي.
نوموړی وایي دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډېر اسان دي.
د دې لپاره غوځي دوی د لپاره هیڅ کرایټیریا نشته خو چې فارم دوی څنګه فیل کوي نو بس ډایرکټ دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځئ، تاسو جاپان ته راځئ یا تاسو امریکې ته ولې نه ځئ لکه جاپان خو د امریکا دوی دا کوېشن کوي کنه. نو دې لپاره خو ته مونږ ویل چې یاره مونږ جاپان خوښته جاپان اکانومي ډېر په ټاپ ته موږ ورته دا ویلو او د سکالرشپ لپاره ورته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه فوټ کوله په خپله نشو ادونا واس یونارسی او پلیز که تاسو موږ لا کاندي سکالرشپ راکړئ ګر مهرباني موږ تاسو ته وکړو کارګزار یو.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وایي.
د دلګي دا زمو په پاکستان کې او په جاپان کې د پستوري په اړه کې دا لک فرق دی چې ال دې کې زمو کومون زما ټول مرګري ستوري زمو چې کومون هم په ال کې راځي لګولې یا دمل په کوټ څخه په ځان پاس کوو. دلګي د جاپان تر اغلم نه دلګي ودا هغه سیستم نشته په دې معنی وزام پوهه کې بهر چې په ځان په پیښو مقصد ته رسې دا رتي مټي او دا پکې نشته. زمونږ او پاره کې مونږ په دې معنی مړي روسته یو مونږ پوهیږو نو چې دا څه وایي او بس لکه رټه ولا غوا او په مطلب نه پوهیږو چې په دې کې څه دي. خپل ټول هغه ته دا خاص کوم چې یاره دا سیستم چې کوم دی رتي مټي مال غوي په دې معنی زم پوهه کې او ځان کوم دی نو مقصد ته دې ته ورسوي.
نو مولینا مو پوښتل چې په مغربي هیوادونو کې زده کوونکي د تعلیم ترڅنګ په محدوده پیمانه کار روزګار هم کولای شي، په جاپان کې هم اداره کوم سہولت شته او کسنګه؟
بالکل جی دلته کې هم دا سټوډنټ الاوډ دی په هفته کې 28 غنټه 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولای شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی جی خو لکه اول کې په تکلیف چې جاپانی لینګویج به زده کول غواړي چې هغه ته لګي زده شو نو کارونه شته دی جی خو ډیر شي دی او ول دې چې کسانی دي چې را غوي واپس تلل غواړي نو هغه هم پلی شي او څوک پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېدای شي که جاب ورته میلاو شي که جاب ورته میلاو نه شي ځان خپل څه بزنس کولاو کې یا هغه کوم پاتې کېدای شي. بالکل جی اوشته دی.
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفه یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپانی سفارتخانه نه هم ترلاسه کیدلی شي او د هغه لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي. نو موړی د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221 1-800-799-1211 او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری شوې ده؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. حجره د تاریخي پلوا د پښتنو د کلتوري او ټولنیز ژوند مرکز پاتې شوی دی، خو د وخت تیرېدو سره که یو خوا د حجرې شکل بدل شوی دی، نور سره دغلته د بیلابیلو بندیزونو له کبله هنري او کلتوري هلې ځلې هم ودرېدلې دي. د نن سازونه زنځیرونه هفتهواره خپرونه کې په دغه موضوع بحث کوو. کوربه دی شاهین بونیری.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری ما په پښتونخوا کې په موسیقي او هنر د بندیزونو پاړه په دې ځنګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. حجره د کلتوري او تاریخي پلوا د پښتنو د کلتوري او ټولنیز ژوند مرکز پاتې شوی دی، خو د وخت تیرېدو سره که یو خوا د حجرې شکل بدل شوی دی، نو ورسره دغلته د بیلابیلو بندیزونو له کبله هنري او کلتوري هلې ځلې هم ودرېدلې دي. نن په خپرونه کې په دغه موضوع بحث کوو. په پیښور کې د کلتوري چارو یو پو او خبریال روخان یوسفزی وایي چې حجره او موسیقي سره تړلی وو او د موسیقي د میلسونو نه بغیر د حجره تصور نیمګړی دی. دا که یو خوا د جرګو مرکو ځای وو، نو بل خوا د هنري اظهار موسیقي او شاعرۍ لپاره هم د یو مرکز کار کاوه. نوموړی د حجره او موسیقي د خپلمنځي تړون په اړه داسې وایي:
حجره خو زمونږ بالکل یو قسم لا د کلب حیثیت لرلې دی په پښتنو په ژوند ځواک کې، او د تن ټکور د ستار او د منګي او د رباب دا بل ډول چې زیات تر خادی داسې خادی به ډېره کم وو چې د چا وخت برسېدو چې هغې کې به مجلس نو، او که دا به نه وو نو دغه مونږ چې ورته دا لوکل فنکاران وایو ډونکي توری والا لکه دا سورنا او دغه والا، دا خو به خامخا په خادی کې واده کې او جن سره ډولۍ سره به دا بالکل چې کوم نه لازم او ملزم شي دي. او دا یو روایت او یاداشت زما دی یادو چې بعضې د چا چې په مثال د زی سنتو یادغه وو، نو هغه چې د کوره بلا شالونه یا لوپټې دی راغستی، چې کومه مجلس کې به هغه ګډیدونکي وه فنکار او رکاسه چې به وه هغې له به هغه لوپټن چې کوم دی نو یو یو لوپټه به مله ورکړو، نو د پیسو نه یداو دی هغې به ځان سره بلا شالونه لوپټې ومړي. دا زما د لیدو د یادو خبر ورته کوم. او د دې نه علاوه په اشرو کې زمونږ یعنې دا د لونو او د غوبلونو چې کوم دغه وو چې چا به ډېر زیات درون غوبل وو، چې هغه خو غوانو باندې به هغه غوبل کېدې، نو په هغې کې به هم چې کوم دی نو ډولکي والا او دغه والا به موجود وو. د پښتنو خو مزاج د پښتنو روایت او تاریخ خو د موسیقۍ سره بالکل تړلی وو.
سرنکار او لیکوال ډاکټر خادم حسین وایي چې د پښتنو په سیمه جنگ جګړو او بیقراری کې یو خوا ځانی او مالی تاوان نړولی دي، نو بل خوا د دوی د کلتوري او ټولنیزو ادارو پر ضد هم یو منظم کمپاین چلیدلی دی چې په نتیجه کې ټولنیز جوړښتونه مات شوي دي، د ژوند د ښکلا تصور له منځه لاړه او ټولنه د مایوسۍ او یرې لور ته روانه شوه. نوموړی زیاتوي
ټول میوزیک خو په خصوصي توګه ولسی میوزیک یا ولسی سندرې یو غاړې ته خو دا د ژوند د خوشحالۍ تصور مخې ته بوځي، نو د مینې او د خوشحالۍ او د ښکلا تصور چونکې وو، نو دې تصور ماتول والا هغه خلک وو چې عجیبه غوښتل چې پښتنو کې په خصوصي توګه او په نورو کامونو کې په عمومي توګه دغه تصور د عارضي ژوند تصور ته بوځي، او دا تصور مخې ته راولي چې ژوند بدرنګه دی، دا د تېرولو قابل نه دی، بارود ته زوی خلق وجنی ځان وجنی، نو هغه ځان وجل ورته مقدس کول غوښتل، او د ژوند د ښکلا او د ژوند د اسانو او د ژوند د خوشحالو تصور یې پرستو کول غوښتل. دویم کار چې میوزیک کې په خصوصي توګه پښتو میوزیک ولسی میوزیک کې چې کوم ډېر مهم و، هغې سره تاسو کتل چې د هغې آلات هم ماتول، لکه رباب هم ماتول او هارمونیم هم ماتول، سپیلی هم ماتول، او فنکار او سندرغاړی هم وژلو یا یې شړلو، او دې سره سندره هم باندې پابندي وه، سندره باندې هم بندیزونه وو. دا ټول په دې عمل کې شریکونو. هغې بنیادي خبره دا وه دویم اج د پښتنو د دې ټولې ټولنې تشخص هغې سره ژوندی پاتې کېده، هغې څنګه چې د ژوند د ښکلا په ضد یو بیانیه لرله، دا شان د قامي تشخص او د قامي شناخت په ضد یو بیانیه لرله او اسم لري، نو د قامي شناخت معطول د دغې ایجنډا کې شامل دي.
کارپو روخان یوسفزی بیا وایي چې د هنر سره د ګنا د تصور د تړل کېدو په نتیجه کې که یو خوا حکومت د بیغوري مظاهره وکړه، نو بل خوا په ولس دننه هم داسې ډلې او خلک مخې ته راغلل چې د کلیو بانډو په کچه یې د موسیقي او هنري اظهار مخه ونیوه، او نتیجه دا شوه چې تخلیقي عمل او قامي پرمختګ د ډیرو چیلنجونو سره مخ شو. نوموړی وایي په دغه اړه ولسی او کلتوري تحریکونو ته ډیره اړتیا ده.
زمون په کلی کې زمونږ تدخل کې مثال در کول شم، دوه درې پروګرامونه داسې وشول چې په اجره کې اجره خو د کام کلی وي، د سره د ټولو شریکه وي، او څه کم یو کمزور سړی و هغه ځان و د هغه وادو و هغې کې هغه مېلس راغوښتی و د اجره کې، اوسنۍ خبر ورته کوم او د اجرې دغه د جومات هغه مشران ولاړل ولرې بي داسې بنه کې دا ګناه ده او دا ده یا زه ولګېدم. زمونږ خپل زما هغه وخت دا کور خپل چې کوم زه پاک پاتې کېږم دا خوش یو تو پاتې نو ما ورته هغه خپل کور هلته خوشې کړو هغه مې له ورکړو مالکه ته دغوی ته څه خپل هلته دغه وکړي اصله مې دا دی چې دا اوس دې پسې باقاعده دي یو منصوبي مطابق چې کوم دی نو یو کار روان دی، او زمونږ کلتور چې کوم دی نو هغه زمونږ نه ترولی کېږي.
دا محل په خیبر پختونخوا کې که یو خوا د حجرې روایت کمزوري شوی دی، نو بل خوا د موسیقۍ د زده کړو نوي مرکزونه هم په وجود کې نه دي راغلي. ډاکټر خادم حسین وایي چې موسیقي یوازې د انسان د خوشحالۍ وسیله نه ده، بلکې دا د سیاسي حقونو او بدلون یو لوی وسیله هم ده چې د ځینو قوتونو په نظر کې خاموشه کول ضروری وو.
سندرغاړي او فنکاران او هنرمندان دا اوشړلی شو، خاموشه کړی شو، د ملک نه جلا وطن کړی شو، نو د هغې کې یو خو تشوالی راغې او د بیانیې تشوالی راغې. د بیانیې تشوالی دا چې د ژوند د ښکلا کم تصورو یا د ژوند د ښکلا مانځلو هغه مانځل د منځه لاړل، نو هغې سره یو ډېر غټ تشوالی راغې. ژوند د خفګان سره مخ شو، د تکلیفونو سره مخ شو، د ژوند احساس داسې و چې لکه دا نه کول دي. خفګان احساس په ډېرو په دې ټولو کوڅو کې به چې ته ګرځېدې د پښتونخوا په هغې کې به خاموشي وه، په هغې کې به خفګان وه، په هغې کې به در چا په مخ بیخي د ځوړنده احساسات وو. دویم چې کوم ډېر لوی تشوالی راغې هغه دا چې دا خو د سیاسي مزاحمت او د قامي مزاحمت یو غیر محسوس آله وه، آله ده میوزیک. نو چې دا د منځه لاړه، نو د قامي تشخص د سیاست تشوالی تر ډېر حده پورې مخکې لاړ. نو که دا راژوندي کولی، د ژوند د ښکلا تصور راژوندي کولی، نو هنرمند او میوزیشن او سندرغاړی به راژوندی کولی. کوم ځای کې چې د هنر سره او د فن سره، د سندرې سره، د ټپې سره، د شاعرۍ سره د ګناه تصور تړلی شو، په دې باندې بیخي په نصاب کې ډېر کار وشو، په مدرسو کې ډېر کار وشو، په میډیا کې ډېر کار وشو. نو دې د وجې نه هغه خلک چې کم دی هنر سره تړلی وو د هغې په مازغو کې هم د ګناه یو تصور موجود و او په عام ولس کې هم موجود و.
اوریدونکو دا واز مونږ د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سر رازو. خپل کوربا شاهین بندری له اجازه ورکې د الله پامان.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈول شتا نہ اتنشتا
د جنازے او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واګداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بو غو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
زنغما یما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.